خوشی شوی دی. نسیم شفق پا دیاله لکابل ریپورت را کهی.
د کابل امنیتی چارواکی وایي چې د مجرمینو د نیولو لپاره د پولیسو له هڅو سره سره عدلي او قضایي ارګانونه مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې بې پروايي کوي. د کابل د امنیت قومندان جنرال ظاهر د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل تر اوسه چې ګڼ شمېر کسان د درنو جرمونو په تور نیول شوي په عادلانه ډول نه دي محاکمه شوي. د له عدلی او قضایی ارگانونو څخه وغوښتل چې مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
ایرام از مجازات معاف نکنن و بگن برو بخری.
د وویل هیله ده چې دی له سزا معاف نکړي او داسې ونه وایي چې دا کس حبیب ستالف نه دی بل څوک دی. هر هغه څوک چې غواړي دا ډول کسان خوشی کړي که په هره دولتي څوکۍ کې وي له مافیا سره لاس لري او دا یو جنایت دی. که چیرې د دې ډول کسانو په محاکمه کولو کې کمزوری حکم ورکول کیږي دا هم له مافیا سره لاس لرل دي. زه له عدلی او قضایی ادارو غواړم چې دا ډول کسان آزاد نکړي بلکې سخته سزا ورکړي. خاغلی ظاهر سرګند کړه چې د حبیب ستالف په نوم یو تورن کس نیول شوی چې په کابل ولایت کې د وژنو غلاو او سړی تښتونو په لسګونو پیښو کې لاس لري. له دې وړاندې ځینو ملي او نړیوالو ادارو هم د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د شفافیت د نشتوالي له امله انتقادونه کړي. څه موده مخکې یو نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان په ستره محکمه کې اداري فساد زیات دی او خلک له همدې امله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان سرګنده کړي وه چې له همدې امله د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر خلک دې ته اړ کیږي چې د حکومتي محاکمو پر ځای خپلې حقوقي او نورې دوسیې وسلوالو طالبانو ته وړاندې کړي. خو لویه څارنوالۍ وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه د مافیایي کړیو او ډلو تر اغیز لاندې نه دي او د مجرمینو دوسیو ته د قانون له مخې پوره رسیدګي کوي. د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه تاسو ته ډاډ درکوم هر دوسیه چې شواهد او اسناد یې بشپړ وي او جرم پکې ثابت وي د افغانستان د محاکمو لخوا ورته رسیدګي شوي. د څارنوالۍ هڅه هم همدا ده چې کوم ګناهګار له قانون څخه ونه تښتي او کوم بې ګناه کس په زندان کې پاتې نه شي. د کابل د امنی قومندان جنرال ظاهر وویل چې په تیره یوه میاشت کې په کابل ښار کې د مجرمینو نیول زیات شوی او دا مسأله د دې لامل ګرځېدلې چې جرمونه کم شي. یو شمېر څېړونکي وایي که چیرې مجرمینو ته لازمه سزا ورنه کړی شي او عدلي او قضایي ارګانونه د مجرمینو په محاکمه کولو او د عدالت په عملي کولو کې جدي اقدام ونه کړي نو د خلکو باور به پر دې ادارو نور هم کم شي.
دوستانو په افغانستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی په اړه یو تفصیلي ریپورت لرو خو مخکې تر هغې بلوچستان ته ځو. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو په شمول نورې بهرنۍ مرستندوی ادارې له زلزله ځپلو سره مرستې ته نه پرېښودل کیږي. له آفتونو د ژغورنې مرکزي اداره وایي دوی په خپله له زلزله ځپلو سره د مرستې توان لري خو ایالتي حکومت وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې دې د زلزله ځپلو مرستې ته ورشي. په دې اړه له کوټې د بارکوال میاخیل ریپورت اورو.
په بلوچستان کې د سپتمبر پر 24 درغلې زلزلې 15 ورځې وشوې خو د پاکستان لافتونو د ژغورنې اداره لا په دې نه ده توانېدلې چې تر ټولو زلزله ځپلې سیمو پورې ځان ورسوي. له خلکو سره خوراکي مرستې وکړي او د هغوی د نړېدلو کورونو د بیا رغونې کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف د خوراک نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی موسسو خپله یوه ډله له کوټې اواران سیمې ته د زلزله ځپلې مرستې ته لېږلې خو له قدرتي آفتونو د ژغورنې مرکزي ادارې له کراچۍ څخه اواران ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنۍ څانګې مسؤول ډاکټر فواد خان په دې اړه وایي لافتونو د ژغورنې د ادارې مشر موږ ته اواران ته د تلو اجازه را نه کړه نو د زلزلې د تاوان د اندازه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو ډله هلته نسي تلای. یونیسف د روغتیا نړیوال سازمان او یو این سی آر هر ځای تر آفتونو وروسته لومړی هلته ځي سیمه ګوري او ورسره د مرستې کارونه هم پیلوي. خو سره له دې چې د بلوچستان ایالتي حکومت له بهرنیو مرستندویو ادارو غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلو مرستې ته دې ورسي د پاکستان مرکزي حکومت بهرنیو مرستندویو ادارو ته له زلزله ځپلو سره د مرستې اجازه نه ده ورکړې او له قدرتي آفتونو د ژغورنې مرکزي اداره وایي چې دمګړۍ دوی له زلزله ځپلو سره د مرستې توان لري او د مرستو کارونه یې هم دوام لري. د دې ادارې ویاند ادریس مسعود وایي زموږ حکومت دومره وسایل لري چې د زلزله ځپلو مرسته وکړو، نو تر اوسه موږ داسې پرېکړه نه ده کړې چې د بهرنیو هیوادونو یا بهرنیو مرستندویو ادارو مرستو ته هرکلی ووایو. د بلوچستان ایالتي حکومت او امنیتي ادارې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو وسلوال سازمانونه له زلزله ځپلو سره د مرستو په مخ کې خنډ بولي، خو دغه سازمانونه بیا حکومت ملامت بولي چې وایي دوی د نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستو مخه نیولې ده. د خپلواکۍ غوښتونکو سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ عمومي سکرتر ډاکټر منان بلوڅ وایي له نړیوالو مرستندویو ادارو د زلزله ځپلو مرستې ته د ورتګ غوښتنه کوي، خو وایي حکومت ورته اجازه نه ورکوي. چې کومې مرستې د بلوڅانو لپاره دلته راتلې، زموږ ملګرو خواخوږو یا مرستندویو موسسو چې د انسانیت په خاطر کومې مرستې رالېږلې وې یا زموږ د سازمان لخوا مرستې برابرې سوې دي، هغه له سامانونو ډکې لارۍ د ملیشه ځواکونو په کیمپ کې ولاړې دي او تر خلکو پورې یې نه پرېږدي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ یو اونۍ مخکې له بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستو غوښتنه کړې وه. وایي تر اوسه جرمني، مسقط او ملګرو ملتونو ورته د مرستې وړاندیز کړی، خو له مرکزي حکومت یې دغو مرستو ته د راتګ لپاره رسمي غوښتنه کړې، خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. زه چې 15 ورځې هلته وم، نو شاوخوا شل موسسې چې د بلوچستان او د هیواد په کچه کار کوي هلته راغلي وې. شپه ورځ یې کار کاوه. اوس خو د خلکو د ژغورنې او مرستې کارونه پای ته رسېدلي، اوس باید دغو زلزله ځپلو خلکو ته کورونه ور جوړ سي. په دې برخه کې مو غوښتنه هم کړې ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه به د خلکو د کورونو په بیا رغونه کې راسره مرسته وکړي. پاواران سیمه کې د اس پی او یا د مشارکت او ودې د غښتلتیا په نامه د پاکستان د یوې غیر حکومتي مرستندوی موسسې سیمه ییز مشر الهي بخش بلوڅ وایي د جماعت الدعوا فلاح انسانیت فاونډیشن او د نورو مذهبي ډلو خوراکي مرستو ته اجازه ورکول کیږي، خو وایي په ماشومانو کې بېلابېلې ناروغۍ خپرې سوي دي چې د درملنې لپاره یې هڅې نه تر سترګو کیږي. تر 50 کلونو کم ماشومانو لپاره د خوراک شای نسته، او دلته چې طرفتونو ورسته کومې ناروغي پیښیږي هغه خبرې سوي دي چې په هغه کې ټپیان ډارېدل کسان د میډیا او ملاریا ناروغان ډیر سوي دي. لافتونو د ژغورنې ایالتي اداره وایي د بلوچستان په واران، مشکې، کیچ او تربت سیمو کې زلزلې شاوخوا 115,000 تن اغیزمن کړي دي، خو ځینې غیر حکومتي مرستندوی ادارې وایي زلزلې شاوخوا 300,000 تن اغیزمن کړي او شاوخوا 50,000 کورونه یې تباه کړي دي چې په هغوی کې شاوخوا 116 ښوونځي هم شامل دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
افغانستان کې لمشومان نه د املاتړ یا اشیانی په نوم اداري چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په مقایسه مشومان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د اداري مشر ازادي رادیو ټول چې پر مشومان جنسي تیری کې 40% زیاتوالی راغلی. د مشومان د حقونو د املاتړ ځینې اداري هم درز وایي چې د مال ولکه افغان مشومان په درنو کارونو بوختي. زموږ خبريالي جمیلې ظریف په دې اړه یو تفصيلي ریپورت برابر کړی. دا ریپورت او ورپسې نیمه نړۍ پروګرام مهیروي.